مخمنی خبری مجله کې چې زریسوان مراده د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. لا وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د موضوع په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس او د غرض د افغانستان او سیمې د وروستیو سیاسي او امنیتی تحولاتو او پیښو رپورټونه اوریدل شي. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې نوریاس نوري برابر کړی دي.
ملګری ملتونه وایي په تېر 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري په حملو کې څه باندې 2400 ملکیان وژل شوي دي. نړیوال سور صلیب وایي په هایتي کې د زورورې زلزلې له امله به تر 3 میلیونه پورې وګړو ته زیان رسېدلی وي. د ایران د پارلمان رئیس نن یو ځل بیا د ایران پر هغې ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسي ادارې د یوه ایراني اټومي ساینس پوه پر وژنې تورنې کړي. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. ملګرو ملتونه وایي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څه باندې 2400 ملکي خلک وژل شوي. دا له 2009 کال راپدې خوا چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی په افغانستان کې د یو کال په جریان کې د ملکي تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی. په کابل کې یو نامه یاد ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نن وویل چې په 2009 میلادي کال کې 2412 ملکي خلکو وژل کېدل. د تیر 2008 میلادي کال په نسبت په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. تیر کال 2113 ملکیان وژل شوي وو. یو نامه په یوې اعلامیې کې ویلي په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې 1630 ملکي خلک وژل شوي چې د 2008 میلادي کال په نسبت 40% ډیروالی ښیي. په اعلامیې کې دغه راز راغلي. په 2009 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې بیا څه کم 600 ملکي کسان وژل شوي چې د وړم کال په نسبت دغو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې 28% کموالی ښیي. په افغانستان کې دوه امریکایي او څلور افغان عسکر په دوه جلا چاودنو کې وژل شوي. دغه دوه امریکایي عسکر چې د ناتو په مشرۍ 1600 ځواکونو په چوکاټ کې وظیفه ترسره کوله د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. د دوه امریکایي عسکرو په وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمېر 1200 ته ورسېد. څلور افغان پوځي انجینران نن په خوست ولایت کې د هغه ماین په چاودنه کې ووژل شول چې غوښتل دغه ماین شن کړي. له بلې خوا د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې نن سهار په ځان وژونکي حملې کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پولیسو په ګډون څو تنه ژوبل شوي. د کندهار د امنیت قمندان سردار محمد زازی وایي په حمله کې درې پولیس شدیدن ټپیان شوي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د ولسو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکو دا ادعا رد کړې. د کندهار د میرویس روغتون چارواکو ویلي دې روغتون ته د اووه ټپي پولیسو او څلورو ملکي ټپیانو د لېږدولو څلور ملکي ټپیانو د لېږدولو خبره کړې ده. ولسی جرګې د جمهور رئیس احمد کرزي د نوي کابینې له کاندید وزیرانو سره د استماعي غونډه په لړ کې نن شپه کاندید وزیران خپلې غونډې ته وربللي وو. د بهرنیو چارو، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقافو، ښاري پراختیا او عامه روغتیا وزارتونو ته نومول شوو وزیرانو نن خپل کاري پلانونه ولسی جرګې ته بیان کړل. تمه ده چې دا لړۍ به سبا پای ته ورسیږي او ولسی جرګه به د راتلونکې اونۍ په سر کې د جمهور رئیس د نوي کابینې ولسو نومول شوو وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکړي. تر دې وړاندې ولسي جرګې د ولسمشر کرزي د لومړۍ کابینې له څلیرویشتو کاندیدو وزیرانو څخه 12 تنه رد کړي وو. نړیوال سور صلیب وایي چې په هایتي کې د زورورې زلزلې له امله به تر 3 میلیونه پورې وګړو ته زیان رسېدلی وي. سره صلیب او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو ته ډېر زیان رسېدلی، دوی هڅه کوي چې د زیانونو او د تلفاتو اندازه معلومه کړي. د سره صلیب د کمیټې ویاند وویل دغه زلزلې په پایتخت پورتو پرنس کې چې 1.2 میلیونه نفوس لري ډېرې خرابۍ رامنځته کړې دي. ملګرو ملتونو وویل په پورتو پرنس کې د دفتر ودانۍ نړېدلې او یو زیات شمېر کارکوونکي تري تم دي. د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو هایتي ته چې د کارابین د سیمې تر ټولو بېوزله هیواد دی، د مرستو رسولو د تنظیم چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن وویل متحده ایالات به ملکي او پوځي بشپړې مرستې ورسوي.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to other
موږ د امریکا متحده ایالات بل هایتي او نورو سیمو سره پوره مرسته وکړو. موږ د طبیعي آفتونو ضد ملکي او پوځي مرستندوی ډلې او د غرض بشري مرستې واسطه او له کسانو سره خواخوږي ښیو چې خپل کورنۍ او عزیزان الله سور کړي. په هایتي کې د سیشن بي د ورځې د غزلزله په دې هیواد کې په 12 سوزو کې تر ټولو ناوړه زلزله بلل شوې ده. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن یو ځل بیا د ایران پر هغې ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسۍ ادارې د یو ایراني اټومي ساینس پو پر وژنې تورنې کړي دي. علي لاریجانی پارلمان ته په وینا کې دغه ساینس پو وژنې ته په اشاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تورن کړ چې تروریزم ته پراختیا ورکوي. ایراني ساینس پو مسعود محمدی پرون سه شنبه په تهران کې په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې لاس لرلو انکار کړی او د نورو ایراني چارواکو له لوري لګول شوي تورونه یې بې اساسه بللي دي. ایراني چارواکو په کراتو پر متحده ایالاتو او اسرائیل تور لګولی چې په ایران کې ناارامیو ته لمن وهي. د ایران دولتي خبري رسنیو محمدي د رژیم یو کلک ملاتړی بللی، خو د هغه نوم د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي د پلویانو په بلاک کې راڅرګند شوی. د ایران له لانجمن پروګرام سره د محمدي د اړیکو لرلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د یو بل خبر لمخې د ایران کورنۍ خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د قانون تصویبولو تر ټولو لوړ ارګان شورای نگهبان په تدریجي ډول پر انرژۍ او وچې ډوډۍ د سبسیدي د لرې کولو لایحه منظور کړې ده. دغه لایحې له مخې چې شورای نگهبان منظور کړي په تدریجي ډول د هیواد د تیلو، ګازو، برېښنا، اوبو، وچې ډوډۍ، روغتیایي او د پوهنې په خدماتو کې د دولت سبسیدي یا مرستې کمیږي. دا سمدستي نه ده څرګنده چې دا لایحه به څه وخت تطبیق کیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد ویلي چې د دغې لایحې په تطبیق سره به دولت د کال 100 میلیارد ډالر وسپموي. دغې سبسیدي په لرې کېدو سره به د ایران خلک ډېر زیانمن شي که د اټومي لانجمن پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګیږي. منتقدین وایي دغه لایحه به انفلاسیون لوړ کړي او ممکن ټولنیز پاڅونونه هم راوپاروي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان روسیې ته د سفر په دوهمه ورځ نن په موسکو کې د دې هیواد له ولسمشر دیمیتری میدویدف او له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ، اقتصاد او امنیتي همکاري د پراخېدو په اړه به خبرې وکړي. دواړه هیوادونه چې د بلو سټریم په نامه د ګازو د هغه پایپلاین شریکان دي چې د تورې بهیرې ګاز اروپا ته لیږدوي، هڅه کوي چې د انرژۍ د لیږدولو د ساوت سټریم او سامسون سیهان په پایپلاینونو کې په نږدې همکارۍ سره دو اړخیزو اړیکو ته نور هم پراختیا ورکړي. اسرائیل هڅه کوي چې له ترکیې سره ډیپلوماتیک لفظي شخړه هواره کړي، خو د ترکیې له غوښتنې سره سم له دې هېواده بخښنه نه ده غوښتې. دغه لفظي شخړه د دوشنبې د ورځې له هغې ډیپلوماتیکې غونډې وروسته راپورته شو چې د ترکیې په وینا په کې د اسرائیل بهرنیو چارو مرستیال وزیر د دوی له سفیر سره بد چلند کړی دی. د اسرائیل بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی آیلون د ترکیې سفیر دې لپاره اظهار کړی و چې ورته د ترکیې د یوې تلویزیوني ډرامې پر سر چې په کې اسرائیلي جاسوسان بېرحمه ښودل شوي خپل اعتراض وړاندې کړي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر د ترکیې سفیر ته له لاس ورکولو ډډه کړې وه او هغه په یوې ټیټې څوکۍ کینولی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر اعتراض پر ځای و، خو دغه اعتراض یې باید له مناسبو ډیپلوماتیکي حصولو سره سم څرګند کړی وای. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي د ځورولو نیت یې نه درلود، خو په ښکاره یې بخښنه نه ده غوښتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې اسرائیل باید دغه عمل توضیح کړي او بخښنه وغواړي. او پولیس وایي د عراق په لویدیز ولایت انبار کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې 8 تنه ووژل شول او 6 تنه نور ژوبل شول. ځانوژونکې په چاودېدونکو موادو بار موټر د فالوجه په شمال کې د سقلاویا د ښار د پولیسو یو ماموریت ته نږدې والوزه او په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. او اوس به زبیر ژمن د افغانستان او کورنۍ اقتصادي او سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ته نومول شوی وزیر نن ژمنه وکړه چې که ولسی جرګې د باور رای ورکړه نو به د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مشخص پروګرامونه پلي کړي. عبدالهادي ارغندیوال چې ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه بیانول وویل د اقتصادي ودې لپاره به د داسې پروګرامونو د پلي کولو هڅه وکړي چې سمدستي ګټه ترېنه ترلاسه شي. د کابل پولیس وایي چې 15 تنه د وړیو او د لاس پینځلو د مایعاتو په تولید کې د جعلکاري په تور نیولي دي. په اختر خبري اجانس راپور ورکړی چې نیول شویو کسانو په فابریکو کې بې کیفیته غوړي او د لاس پینځلو مایعات تولیدول. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې چې روانه میاشت پیلېږي د ګډون کولو لپاره د افغان لوبغاړو ترمنځ انتخابي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې خبر ورکړی دی چې په دغو سیالیو کې به 2 اویا تنه افغان لوبغاړي ګډون وکړي او هغوی به د یو کمیسیون له لارې غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره بهر ته د افغان لوبغاړو د لیږلو په اړه شکایتونه هم کیږي. د جنوبي اسیا لوبې دا ځل په بنګلادیش کې کیږي. په کندهار کې د فوټبال چلې روانې دي. باختر خبري اجانس راپور ورکړی دی چې دا سیالي د افغانستان د ملي ټیم د غوره کولو لپاره تر سره کیږي او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو نه ټیمونو پکې برخه اخیسته ده. د دوه سیالیو په وروستیو هغو کې د بغلان د فوټبال ټیم د کندهار ټیم ته او د کابل بانک ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه.
د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ملي پخلاینې د پروسې لپاره د ولسمشر کرزي سلاکار وی په ابوظبي کې ګڼ شمیر سیمه ایزو نورو هیوادونو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت له دریز نه ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان حکومت خپل هغه پروګرام د سولې چې په نظر کې لري په آینده کې په افغانستان کې پلی کړي، د هغه پروګرام لپاره د دنیا او د اسلامي هیوادو د حمایت یو عمده خبره پکې د بحث لاندې ونیول.
خود طالبانو د وخت یو مقام بیا ټینګار کوي چې د هر ډول ګټورو خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا برابرول ضروری دی. عبدالحکیم مجاهد وی
ترڅو چې یو خبره کې اخلاص او صداقت موجود وي د مشکل د قضیه حل ډیر اسانه خبره ده.
افغان دولت وی داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به زرګونو وسلوالو مخالفانو ته د کار روزګار زمينه برابر شي. ولسمشر کرزی وی افغانان باید په خپل هیواد آباد کړي او امنیتي وساتي. ملګرو ملتونو په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په خپل تازه رپورت نن خپور کړ. نور مهم رپورټونه هم درته په دې خبري مجله کې لرو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په اړه په عربي متحده اماراتو کې د دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ییزه غونډه د سه‌شنبې په ورځ وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د وشتو هیوادونو سفیرانو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنگین دات فرس پنتا ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې یو مهمه مسأله له وسلوالو طالبانو سره دروغ جوړې موضوع وه. جانقا الکوزی د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی له مشاور وزیر خاغلی محمد معصوم ستانگزی سره چې په دغه غونډه کې ګډون درلود په همدې اړه خبرې کړې دي.
په دې کانفرنس کې اصلن د افغانستان او پاکستان لپاره د خاصو نمایندگان چې د مختلفو هیوادو لخوا تعین شوي دي، د دوی غونډه وه. په عین زمان کې د خلیج هیوادو نه هم د شمول د سعودي عربستان، بحرین او د اماراتو له هیوادو نه هم نمایندګانو برخه پکې اخیستلې وه. عمده ترین خبره په دې کې چې په افغانستان کې د بیا جوړونې د لندن د کانفرنس لپاره د آمادګۍ او په مهمه خبره دا و چې د جلالزما حامد کرزی د جمهور رئیس د هغه ختمش چې هغه په خپله بیانیه کې د تحلیل په ورځ باندې اعلان کړل چې لږنه په ترتیب حمایت وشي او مخصوصا د افغانستان حکومت خپل هغه پروګرام د سولې چې په نظر کې لري په آینده کې په افغانستان کې پلی کړي، د هغه پروګرام لپاره د دنیا او د اسلامي هیوادو د حمایت یو عمده خبره پکې د بحث لاندې ونیول.
محترم ستانگزی صاحب، د راپورونو خبرو شول البته ناتای چی راپورونه وجه د طالبانو استادو هم پکې ګډون کړي او په دې ارتباط لږ معلومات راکړي.
د طالبانو لخوا نه چا په دې کانفرنس کې ګډون نه وکړي. ما مخکې وویل چې د مختلفو منطقوي هیوادو استادو پکې برخه اخیستلې وه. د افغانستان هغه پروګرام د جرمات رئیس جمهور پروګرام چې هغه په افغانستان کې د سولې او د بې اخلاینې د پروسې ګړندی کول د دې حمایت وسو.
څومره هیله مندي موجوده ده د پخلاینې پروسې ته؟
زه فکر کوم چې دا د افغانانو په خپل مابین کې یوه پروسه ده، یوه افغاني پروسه ده. باید هر ترتیب شوي د افغانستان حکومت د موږ مشران، د سیاسي مشران دي او د حکومتي مشران دي په ګډه توګه د دې بهیر د ګړندي کولو لپاره سره حل ځلې وکړو. زه فکر کوم اخرین خبره دا ده چې د جنګ لار د حل لار هغه لار به دا وي چې یو ورځ باید سولې ته ورسېږو او افغانان باید خپل مابین کې په سوله کې یو بل سره ژوند وکړي او هغه عوامل چې باعث دې ګرځېدلي دي چې افغانان سره بیل شي، افغانستان له بهر نه دي، افغانان خپله د یو بل په ضد باندې وجنګول شي، دغه عوامل باید له باندې یو وړل شي چې تر هغو وکولی شي افغانان په خپل مابین کې آرامۍ سره ژوند وکړي.
دا ولسمشر کرزی سلاکار محمد معصوم ستانگزی و چې له طالبانو سره د روغ جوړې په اړه د ابوظبي د غونډې د بحث په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول. بلور ته بیا د طالبانو د نسکو شوي رژیم یو پخوانی مقام عبدالحکیم مجاهد وایي چې په هر ډول خبرو کې د بریالیتوب لپاره دا ضروري ده چې له حقې نه مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. عبدالحکیم مجاهد په همدې موضوع له عصمت سروان سره خبرې وکړې.
دا کنفرنس په دې اکله باندې نهایي مهم ده چې د افغانستان د په ارتباط باندې یا د خارجانو د موجودیت په ارتباط په افغانستان باندې په افغانستان کې د دې سیمې هیوادونو په اعتماد کې واخلي او داسې یو جامع ستراتیژي رامنځته شي چې په افغانستان په نتیجه کې په افغانستان کې یو سوله راسي، روغه جوړه راسي، یو جنګ پای ته ورسیږي او د دې قوتونو د موجودیت په افغانستان کې تر بحث لاندې شي.
مجاهد صاحب، د وسلوالو طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې د دوی مشران دې له توره لیسته وویستل شي. په وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي هم داسې یو وړاندیز وکړ. په داسې حال کې چې دا وړاندیز شوی دی دری په ابوظبی کې دا غونډه جوړې شي او په لندن په کنفرانس کې هم دا موضوع مطرح کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره دې خبرې وشي. البته په دې منځ کې داسې خبرې هم کیږي چې له منځلارو طالبانو سره دې خبرې وشي. دې ته په پام سره تاسې څومره دې روغی جوړی احتمال وینئ؟
څرون سموترم ترڅو سه یو خبره کې اخلاص او صداقت موجود وي د مشکل د قضیه حل ډیر اسانه خبره ده. دا چې د مذاکرات نه مخکې د مذاکرات پیل لپاره د اعتماد لپاره څه کول پکار دي، واکن خبره ده چې د طالبانو نظامي تحریک باید پر رسمیت باندې وپیژندل شي او ته باید یو ادرس نه هغه باید ځان یو مشخص ادرس ځای ولري تر څو چې یو څوک ځای ونه لري له سره به رابطه وکړم. کې همدارنګه د دې غټ مهم بندیان په ګونتنامو کې هغه سیاسي بندیان دي، هغه مخکې که په ګونتنامو کې دي که په بګرام کې دي، هغه باید خلاص شي. دا د اعتماد په ځای رامنځته کولی شي چېرې همغه تور یا تور لیستونه دي او یا د ملګرو ملتونو د بندیز لیستونه چې کومه طالبان دی واکن هغه په یو ناروا ډول باندې دا بندیزونه لا اوس هم ادامه پیدا کوي. دا باید له منځه لاړ شي. که دغه مت وشي زه باور لرم چې دومره د اعتماد فضا به رامنځته شي چې هغه د مذاکراتو دپاره د یو پیل لاره هواره کړي.
په نیویارک کې د طالبانو د نسکور شوي رژیم پخوانی استازی عبدالحکیم مجاهد چې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. www.azadiradio.com د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. افغان چارواکي وایي چې د لندن په کانفرنس کې بچی روان کال د جنوري د میاشتې په 23 نیټه جوړیږي. هغه طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د اقتصادي اسانتیا او برابرول د دغه کانفرنس د موضوعګانو مهمه برخه وي. د جمهور رئیس چارواکي وایي چې د طالبانو د حد څونې د اقتصادي پروګرام تر هیڅ هم جوړ کړي تر څو د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو پام دې ټکی ته راوړوي. حمید عثمان په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې حکومت یوه داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې هغو په لسګونو زره طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. د جمهور رئیس کرزي د مطبوعاتي دفتر یو وایاند احمد ضیا سیاما کیروي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د نړیوالې ټولنې او له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د مرستو د جلبولو په نیت د لندن په کانفرانس کې وړاندې کړي. هغه وایي افغان حکومت یو پراخه پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې دا به د لندن په کانفرانس کې زموږ د اجنډا یوه برخه وي چې له نړیوالې ټولنې سره به یې طرحه کړو تر څو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې موافقه ولرو او نړیواله ټولنه به هم په دې خبره پوه شي چې موږ په راتلونکي کې دا راز پلانونه لرو او باید نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې هغو طالبانو ته چې ټوپک پر مځکه ږدي د کارموندنې پراخه پروګرامونه په پام کې دي چې بودیجې ته یې اړتیا شته او باید چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرسته وکړي. لا تر دې دمه افغان چارواکو طالبانو ته د نوي اقتصادي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په خاطر دې هم افغان حکومت لا غو طالبانو سره چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي د مالی مرستو تر نامه لاندې یو لړ پروګرامونه عملي کړي وو تر څو له وسلوالو طالبانو سره دا غو کسانو د یوځای کیدو مخه نیولې وي چې د اقتصادي ستونزو له امله ورسره یوځای کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې د طالبانو د هڅونې له اقتصادي طرحې خبرې کوي چې کارپوهان د افغان حکومت دغه پروګرامونه ناکامه ګڼي او وایي چې وسلوال طالبان سیاسي ګټې غواړي نه اقتصادي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې د دولت دا راز اقتصادي هڅونې طالبان د نورو امتیازونو غوښتنې ته هڅوي ځکه چې طالبان فکر کوي چې دولت د هغوی هر راز امتیاز غوښتنې ته غاړه ږدي. هغه وایي فکر کوم دغه هڅونې باید سیاسي وي، نو له همدې امله دوی وایي چې په لندن کې د طرحې یوه برخه دا ده چې باید یو شمېر هغه کسان له هغې جملې څخه ملا عمر وبخي چې په تور لست کې دي. چې هغوی یعنې طالبان بیا دغه طرحه ومني. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو دریځ بل ډول دی او ښایي چې په دې اړه به منفي غبرګون وښیي او د دغه طرحې وړاندې کول هم د طالبانو دریځ اوچت ښیي. سره له دې چې جمهور رئیس کرزي په وار وار سره له طالبانو سره د مذاکرې او سولې خبرې کړي، خو تر دې دمه د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر په دې اړه کوم روښانه دریځ څرګند کړی نه دی. پخوا تر دې طالب چارواکو ویلي و په هغه صورت کې به له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر دې دمه هم وسلوالو طالبانو د دولت د نوې اقتصادي طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د حکومت ته امریکا هیڅ کله په خلاص لاس پیسې نه دی ورکړي او د فکر کوي چې افغانان باید په خپل خپل هیواد آباد کړي او امنیتي خوندي کړي. ښاغلی کرزی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري د ضرب الاجل ټاکنه د دې لپاره ګټوره وبلله چې افغانان د خپلو امنیتي چارو د مسؤلیت منلو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. د ښاغلی کرزی د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا هیڅ وخت افغانستان ته سپین چیک نه دی ورکړی، خو دی له واشنگټنه افغانستان ته د لږ پیسو په ورکولو هم خوښ دی. ولسمشر کرزی له بی بی سی نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیره میاشت چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ، هغه په فساد ککړ و بالا وویل چې نور به امریکا سپین چیک ورنه کړي. وویل موږ پر امریکایانو دا حق نه لرو چې پیسې راکړي یا زموږ سره مرسته وکړي. دا زموږ هیواد دی، باید په خپله یې وساتو او په خپله یې په پښو ودرو. موږ د امریکا د مرستې هرکلی کوو او حتی یوه پیسې زموږ لپاره د میلیاردونو ارزښت لري. تر کومه ځایه چې د قدردانۍ خبره ده، موږ په هغې مرستې چې راکړی شوي دي خوشحاله یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو د لیږلو د اعلان په وخت له ولسمشر کرزی په کلکه وغوښتل چې په خپل حکومت کې د فساد ریښې وچکړي. له 2000 لومړي عیسوي کال را پرې خو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی، متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د القاعده او طالبانو د ځپلو لپاره 1.4 میلیارد ډالر لګولي دي. همداراز په دې موده کې له طالبانو او القاعده سره په جګړو کې شاوخوا 900 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې دا هم ویلي و چې 13 میاشتې وروسته به له افغانستان د امریکایي ځواکونو استل پیل کړي او د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان ولسمشر په پیل کې وویل چې که د حکومت ونه توانید چې د 2011 کال په جولای کې تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو جوګه شي، امریکا دې په خپله پریکړه کې بدلون راولي او دوی ته دې یو څه انتظار وباسي. خو له بی بی سی نیوز سره ښاغلی کرزی په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي چې دا ضرب العجل به مرسته وکړي چې افغانان د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. کرزی همداراز وویل چې په یو حساب د ځواکونو د وتلو د ضرب العجل ټاکل زموږ لپاره ښه خبره ده. زه د دې طرفدار یم چې موږ باید زیاتې هلې ځلې وکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي کړو او وی روزو. ولسمشر کرزی همداراز وویل چې دی باید د افغانستان د شرایطو په باب واقعي بین او ریالست واوسي او په دې باید بیا بیا فکر وکړي چې په څه ډول افغانان له خپلو منابعو څخه په ښه ډول استفاده کولی شي او خپل هیواد په خپله ساتلی شي. کرزی دا هم وویل چې دی پوهیږي چې امریکا او د افغانستان نور متحدان به له دوی سره تر ډیرو کلونو پورې ملګري وي، خو له دې سره سره د ده په وینا افغانستان باید په ټولو برخو کې په خپل ځان متکی وي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمان رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.15 او 11.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه خبر کړئ.
ترکیه چې د ناتو یو قوي اسلامي غړی هیواد دی د افغانستان د بیارغونې او سیاسي پخلینې په برخو کې هلې ځلې کوي. د هیواد څو ځلې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان سره جرګه کړي او د باور ایجادولو کار ته دوام ورکوي. د جنوري په 26مه به یو ځل بیا ترکیه د افغانستان او پاکستان د جمهور رئیسانو د غونډې کوربه وي. دا مسلې تفصیل به د رویټرز خبري آژانس په رپورټ کې له جانقه الکوزي څخه وورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په یو خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان به د جنوري په 25مه نیټه په ترکیه کې سره جرګه شي او یو ورځ وروسته یعنی د جنوري په 26مه به د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه هم په دې هیواد کې جوړ شي او د لندن کانفرنس ته به د تیاریو او لارو چارو په اړه بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د جنوري په 28مه به په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د هیواد د امنیتي چارو د زیاتو مسولیتونو د سپارلو طرح به پکې وړاندې شي. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ میلبان سره له غونډې او خبرو وروسته وویل د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وشي، د مسولیتونو سپارل به زیات شي او د نړیوالو ژمنې او تعهدات به هم زیات شي. داود اوغلو زیاته کړه په ترکیه کې د جنوري د 25مې نیټې په درې اړخیزې غونډې کې اصلي مقصد دا ده چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې پراخې همکارۍ ته وهڅول شي. د ونه ویل چې د جنوري د 26مې نیټې په سیمه ییز کانفرنس کې به د کومو هیوادونو مشران یا استازي ګډون وکړي. د ترکیې صدر اعظم دغه راز وویل د ترکیې سیمه ییزه غونډه د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د نورو غونډو لړۍ ده چې انګلستان او ترکیه پرې سلا شوي ول. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وویل د لندن د کانفرنس یو مهمه برخه به دا وي چې وګورو د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد د ثبات په اړه څه ډول مرسته کولی شي. میلبان وویل د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په اړه سیمه ییزې غونډې کې به ډاډ حاصل شي چې سیمه په خپله د مفکورو د پراختیا مسؤلیت او مشري په غاړه اخلي او څنګه د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار کولی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیر 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسروان خطو په محل د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی لیدل شوی دی. دغه سازمان په دې اړه خپل رپورت کې ویلي چې د مرګ ژوبله په تیر بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې زیاده وه. حمید ممند دغه رپورت جزئیات لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په جنګ کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د عامه خلکو د ژوند د خوندي کولو په وړاندې د خپل مسؤلیتونه ومني. د دغه سازمان لخوا په یو نوي خپور شوي رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2001 او 2009 میلادي کلونه د عامه خلکو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په کابل کې د نامه د دفتر د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل نور نایلند د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی سیړنې په تیر 2009 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي.
One of the key messages of the report is that last raid was the most deadly year for Afghans since the
دا وای دغه رپورت یو مهم پیغام دا چې تیر کال په افغانستان کې د 2001 میلادي کال پر وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې دروسه د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په دې کال کې په مجموعي ډول 2012 کسم ملکی وګړي وژل شوی او د له اورم کال نه په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي. د تیر کال د اګست او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړی میاشتې وې. ساسو به په یاد وي چې په اګست میاشت کې انتخاب با تر سره شول او په زیات شمیر کې ځان وژونکو حمله وشو او د سپتمبر په میاشت کې په قندوز کې په هوایي حمله کې زیات ملکیانو وژل شول. په دغه دوه میاشتو کې د وژل شو او مخال کشمیر 303 درشو تنو ته رسیدلې وو. د میرمن نایلند په وینا په تیر کال کې په افغانستان کې د مخال کو په سلو کې وښ په مرګ ژوبله د دولت مخالفینو او 25 په سلو کې بهرنی ځواکونو ته منسوب شوې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوی رپورت لمخه په افغانستان کې د مخال کو د مرګ ژوبله زیاته برخه د هواد په جنوب او جنوب ختیځو سیمو کې چې د جنگ سیمې بلل کېږي پېښ شوی. میرمن نایلند په خپلو خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او بل لامل هم په ګوته کړ او ویل چې د هستوګنې په سیمو کې د پوځي اډو موجودیت عامه خلک له زیات خطر سره مخامخ کړی دی. میرمن نایلند د ملګرو ملتونو اساسي اندېښنه وبلله او ویل چې هغې ته باید جدي پاملرنه وشي.
The basic concern is that the location of military bases in areas where there are civilians.
دا وای بنیادی اندېښنه ده چې په ملکی سیمو کې د پوځي اډو موجودیت د عامه خلکو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو لپاره دا یو ستونزه ده او هغه ته د پاملرنه غوښتنه کوي. د جنگ دواړه خواوې د خپل عملیاتو او د پوځي اډو د جوړولو لپاره د ملکی خلکو د هستوګنې سیمه کاروي او دا د ملګرو ملتونو یو اساسي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا رپورت او اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه افغان دولت ویلی چې دا مسله به د لندن په غونډه کې په جدي توګه پورته کړي. په افغانستان کې دننه او بهر د بشر د حقوقو ادارو هم په خپل وار سره په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې او د هغې د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې، خو اکثره کتونکو په دې باور دي چې دا ستونزه یوازې د اعتراضونو په پورته کولو سره نه هوارېږي، بلکې پکار ده چې عملي ګامونه هم پورته شي.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. دا ماښام شپږ نیم بجې کیدونکې دي. د آزادی راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.